د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړې استازي زلمی خلیل زادوی د سولې په ټولو هڅو باندې افغان حکومت خبر ساتلې. نو مولي دا خبره آزادۍ رادیو سره نن په یوې ځنګړې مرکې کې کړې. په دې خبرونه کې همدا زموږ د سر موضوع ده. له خلیل خلیل زاد سره به د آزادۍ رادیو د مرکې بشپړ تفصیل درته وړاندې کوو. دوستانو ستړي مشي، بیا مو هم هرکلی کوو. دا زموږ مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله ده. تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صفي الله ستانکزی دروري.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیل زاد نن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د طالبانو سره د سولې په مورد د ټولو خبرو جزئیات وخت په وخت له افغان ولسمشر اشرف غنی سره شریک کړي دي. د افغانستان بانک د حبیب بانک په نوم د یو پاکستاني بانک فعالیت بند کړی دی، او په نیپال کې د طوفان په نتیجه کې 28 کسان وژل شوي او 612 نور ټپیان دي. پوره خبرونه د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیل زاد نن وویل چې د طالبانو سره د سولې په مورد د ټولو خبرو جزئیات وخت په وخت له افغان ولسمشر اشرف غنی سره شریک کړي دي. خغلی خلیل زاد دا خبره نن له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وکړه. خلیل زاد وویل امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان د سولې پروسه نه منحصروي، بلکې د سیمې هیوادونه هم باید په دې پروسه کې فعاله ونډه د واخلی. د سیمې د هیوادونو فعال ونډه د افغانستان د سولې په پروسه کې هغه څه دي چې افغان ولسمشر او افغان حکومت پرې تل ټینګار کړی دی. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیل زاد پرون شپه کابل ته رسیدلی او نن یې خپل ملاقاتونه پیل کړي دي. هغه نن د ورځې په پیل کې د افغانستان د سولې د مرکزي پلاوي د مشر او د ولسمشر د دفتر له رئیس سلام رحیمي او د سولې د عالي شورا د دارالانشا له رئیس عمر داوودی سره د سولې په موردو باندې خبرې کړي. ښاغلی خلیل زاد په خپل ټوټر ویلي وو له دوی سره د بین الافغاني خبرو په لور د پرمختګ په جدیت بحث کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ښاغلی خلیل زاد دا وار په دې سفر کې د بین الافغاني ټیم د تشکیل او د راتلونکو خبرو په مهمو ګامونو بحث کوي. د افغانستان بانک د حبیب بانک په نوم د یو پاکستاني بانک فعالیت بند کړی. دغه بانک ویاند ملحاشور په دې اړه وویل
حبیب بانک خپل سرمایه په افغانۍ تبدیل نه کړه ده، او هیڅ نو اعتنا او توجه یې د افغانستان بانک دستور او هدایت ته ونه کړ. د دې تر څنګ حبیب بانک هیڅ ډول نقش د افغانستان په اقتصادي وده کې د پانګه اچونې له لارې نه دی ترسره کړی.
حبیب بانک په دې اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. حبیب بانک یو له محدودو بهرنیو بانکونو دی چې څنګه افغانستان کې هم پرانستې وه، او اکثر یې د بهرنیو کمپنیو او اشخاصو بانکي چارې مخته وړلې. د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي کندهار او روزګان ولایتونو کې د ماشومانو د ګزانه یا پولیو درې تازه پیښې ثبت کړي. دغه وزارت د پولیو ضد پروګرام د عامه پوهاوي د برخې مسؤول میرجان راسخ نن ازادي راډیو ته وویل
په 2019 کال کې تر دې دمه موږ درې پیښې لرو. دوه پیښې په قندهار کې دي، یوه وروستۍ نیټه د روزګان ولایت د شهید حساس ولسوالۍ نه
سبت شوي پیښې په هغو سیمو کې دي چې ناامنۍ او د واکسین د تطبیق مخه نیولې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ماشومانو ته د ګزارن ضد واکسین د لګولو 15 ورځنی کمپاین پیل کړی. تمه ده چې په 1.5 ولایتونو کې دغه کمپاین 9 میلیونه او 3 لکه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ولګوي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونه. په نیپال کې د طوفان په نتیجه کې 28 کسان وژل شوي دي. د معلوماتو له مخې د نیپال په جنوب کې طوفان ونې او د برق ستنې له بیخې ایستلې چې له کابلې خلکو ته زیان اوښته. د بیړنیو حالاتو عملیاتي مرکز ویلي 612 نور کسان په دې طوفانو کې ژوبل شوي هم دي. د ژغورنې عمله سیمې ته رسېدلې او خلکو ته د مرستې رسولو عملیات دوام لري. د نیپال د پوځ ژغورونکي ټیمونه د دغه هیواد له پولیسو سره یو ځای له پلازمېنې کټمنډو لسګونه کیلومتر لرې په طوفان ځپلې بارا او پارسا سیمو کې د ژغورنې عملیات پر مخ وړي. بې ځایه شویو او زیانمنو شویو ته خوراکي توکي او روغتیایي خدمات رسول شوي. په نیپال کې موسمي اورښتونه عادي وي، خو داسې لږ لیدل شوي چې سخت بارانونه وشي او پکې خلکو ته مرګ ژوبلې واوړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو وایي هیواد د وینزویلا له ولسمشر نیکولاس مادورو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. اغلو نن دا هم وویل د امریکا په فشارونو سربیره له وینزویلا سره په ټولو برخو کې د اړیکو د پراختیا غوښتونکی دی. اغلو نن دا خبره له خپل وینزویلیایي سیال جورج آریازا سره په یو خبري کانفرانس کې په ترکیه کې وکړه. ترکیه د روسیې، چین او کیوبا ترڅنګ د نیکولاس مادورو په یوې تر ټولو سترې ملاتړې اوښتې. متحده ایالاتونو د لاتینې امریکا ګڼو هیوادونو او اروپایي ټولنې د وینزویلا د مخالفینو له مشر خوان ګوایدو ملاتړ کړی. ګوایدو او لسګونه زره پلویانو یې د نیکولاس مادورو حکومت په فساد او درغلیو تورن کړی او ځان یې د وینزویلا موقت جمهور رئیس اعلان کړی. او فیسبوک ټولنیز شبکې اعلان کړی چې د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو د څانګې ISPR سره تړلې 103 پاڼې، ګروپونه او اکاونټونه لرې کړي دي. د فیسبوک د سایبري امنیت د برخې مسول نتانیل ګلایچر نن په یو بیان کې وویل په پاکستان کې دغو فیسبوکونو د نه اعتماد وړ چارې مخته وړي. ګلایچر زیاته کړي که څه هم د 2 میلیونه او 8 لکه خلکو دغو درلودونکو پاڼو او اکاونټونو خپل هویت پټ کړی و، خو دوی پرې پوه شول چې د ISPR لپاره کار کوي. ISPR سمدستي غبرګون نه دی ښودلی. اخوا فیسبوک د هند ملي کانګرس یا ANC د ګوند شپږ وات یا پاڼې هم لري کړي. فیسبوک د دغو پاڼو د لري کولو دلیل هم دا راوړی چې دغو پاڼو د نه اعتماد وړ چارې تنظیمولې. دا مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلای شئ. دا افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي له طالبانو سره د خپلو خبرو اترو جزئیات په پرله پسې توګه له افغان حکومت سره شریک کړي دي. نوموړي دا څرګندونې نن له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې کړي. د مرکې جزئیات در سره شریکوو. دا به هم واوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي هغه رپورټونه بې بنسټه دي چې ګوندې د سوریې له جګړې څخه د فاطمیانو لشکر افغانستان ته ستون شوی. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې ځینو رسنیو رپورټونه ورکړي چې لسګوره زره افغانان چې د ایران د حکومت په ملاتړ په سوریه کې جنګېدلي وو دا مهال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د افغانستان په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې پاکستان د تروریزم محکمې لغوه کړي چې څه باندې 4 کاله مخکې په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي د خونړۍ حملې وروسته د ورته حملو د مخنیوي په هدف رامنځته کړی وي. نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. دا د ازادۍ راډیو ده. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د طالبانو سره د خپلو خبرو اترو جزئیات چې د افغانستان د سولې په اړه دي په دوامداره توګه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره شریک کړي دي. ښاغلی خلیلزاد نن په کابل کې په یوې ځانګړې مرکې کې له ازادي راډیو سره څرګندونې کړي دي. دا چې نوموړي موده وروسته کابل ته تللی دی او دغلته له چارواکو سره ګوري. د نوموړي دا سفر د افغانستان د سولې لپاره خورا مهم ګڼل کیږي. تمیم اخکر زما همکار دی، هغه د ازادي راډیو سره د زلمی خلیلزاد دغه ځانګړې مرکه اوریدلې ده چې البته دا به ووایي چې دا مرکه به وروسته خپرېږي، خو تمیم اخګر به یو راسره اوس جزئیات شریکي. اخګر صاحب خبرونې ته ستړی مشي، په دغه ځانګړې مرکې کې ښاغلي خلیلزاد کوم مهم ټکي یاد کړل؟
بله سلام تاسو ته. د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن ویل چې دوی د طالبانو سره د ملاقات نه مخکې او وروسته ټول جریان هر وخت د افغانستان ولسمشر، د افغانستان اجرائیه رئیس او نور سیاسيونو سره شریکه کړي دي. ښاغلی خلیلزاد نن ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل
پیش از هر ملاقات با طالب میایم اینجا و با دادر ملاقات با طالب ها پس میایم. غیر از دفعه و دلیلشی بود که من با جناب رئیس صاحب تا تلفنی هم صحبت کردم. اما روزی که من صحبت ما با طالب ها این دفعه که 16 روز گرفت تمام شد، بحثا دوامدار شد و با دو یک مجلس مهم در واشنگتن سر روی مسئله افغانستان بود که مجرایی صاحب در جیجان گذاشت، من مجبور شدم که برم با واشنگتن بدونی که بتان میگه ما در راوی گفتگویی که با اونا داشتم که مسئله در کجاست برشان همچنان گفتم که 45 دقیقه بعد سفیر و قماندان میاین خدمتشان آقای بسه و جنرال ملر، یعنی ما کوشش نهایی خود هم میکنیم.
لکه څنګه چې دوی خپل ویل چې دوی تر اخري حد پورې خپل هڅه کوي تر څو چې افغان حکومت د سولې په تړاو هر هڅې څخه به خبر وساتي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي نن سهار د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس او د افغانستان سولې ته تړلي ځینې سیاسي چهرو سره هم لیده کتنه درلود. ښاغلی زلمی خلیلزاد د تیر دوشنبه په ورځ خپل رسمی سفر پیل کرد چې د بریتانیې او بروکسل نورسته کابل ته راغلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر دې مخکې په یو نشر شوي اعلامیه کې ویلي و چې تمه ده ښاغلي خلیلزاد د افغانستان تر څنګ بریتانیا، بلجیم، ازبکستان، اردن، قطر او پاکستان ته هم سفر ولري. او د دې اعلامیه په اساس ښاغلی زلمی خلیلزاد غواړي چې د دغه هیوادونو ملاتړ هم د افغانستان سولې په تړه ولري. او د دې ترڅنګ تر دې مخکې د ښاغلی خلیلزاد هدف افغانستان نه راتګ دا ویل شوی و چې ښاغلی خلیلزاد غواړي چې د افغانستان سیاسي چهرو سره هم لیده کتنه ولري او د دوی ملاتر هم د سولې په تړاو ځان سره ولري. په عین حال کې تر دې مخکې د افغانستان د ملي شورا امنیت شورا مشاور ویلی و چې نیوکه کړې وه د خلیلزاد صاحب د حرکاتو په هکله، د دې اقداماتو په هکله، او ویلی و چې افغانستان حکومت حاشیه ته وړل شوی دی، افغان حکومت د دغه موارد څخه خبر نه لري. په دغه مرکه کې دا پوښتنه هم مطرح شوې دي چې استاسي موقف د حمدالله محب په حق له چشتي او ښاغلی خلیلزاد په دې حق له ویل.
ما در این باره در باره آقای محب چیزی نمیخوایم بگویم. امریکا فیصله خود کرده در این باره و تنها همو کفایت میکنه از در باره چیزی که ما باید بگویم.
لکه څنګه چې دی ویل چې امریکا تر دې مخکې دی پاکله خپل پریکړه کړې دي، اوس دوی نه غواړي چې دی پاکله نور جزئیات ورکی. خو د افغانستان حکومت هم په تمه دی چې ښاغلی زلمی خلیلزاد سره وویني او د دې ترڅنګ مخکې تر دې هم ځینې سیاسي چهرې ویلي و چې امکانات شته چې زلمی خلیلزاد د افغانستان څخه یو پیاوړی خط تیم ځان سره دوهی تویسی او تمه ده چې د سولې شپږم دور د خبرو اترو طالبان سره مخامخ کښېناستل شروع سي. اما دا تر دا اوسه پورې معلومه نه ده چې د افغانستان سیاسي چهرو هم مخامخ طالبان سره کینی، آیا په هماغه جلسه چې ښاغلی خلیلزاد له طالبان سره ویني دوی به وي، دا تر اوسه پورې روشان نه دي. بلې،
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو. تمیم اخګر وو چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ځانګړي مرکې جزئیات را سره شریک کړل. موږ ژمنه کوو چې دا مرکه به زموږ په نورو خپرونو کې په ځانګړې توګه د سبا ورځې په خپرونو کې په جزئیاتو خپره شي. لکه په دې مرکه کې مو هم چې واورېدل، کسام ښاغلی خلیلزاد دا حمدالله محب چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار دی د څرګندونو په اړه د څه ویلو یا کوم دریځ خپلولو نه ډډه وکړه، خو له کابل نه په ورکړل شو رپورټونو کې ویل شوي دي چې ښایي خلیلزاد له دې کابله هم اړ نه شي چې له ښاغلي محب سره په لیدنو کتنو کې شامل واوسي، چې ښاغلی محب په همدې ورځ د کونړ او نورستان ولایتونو ته په یو سفر تللی دی. له بل لوري نه په کابل کې ښاغلی خلیلزاد نن د ولسمشر محمد اشرف غنی، د دفتر له رئیس سلام رحیمی او همدارنګه د سولې په چارو کې د ولسمشر له استازي عمر داوود زی سره کتلی دي. پا په سهارنۍ خبرونو کې مو رپورټ درلود چې ټاکل شوې ده د افغانستان له اجرائیه رئیس عبدالله سرام نن وګوري. همدا اوس مو رپورټ ترلاسه کړ چې ښاغلی خلیلزاد د افغان اجرائیه رئیس عبدالله سرام د افغانستان د سولې په چارو کتلي. د اجرائیه ریاست د ویاند مرستیال فریدون خوزون را سره همدا اوس د تلیفون په تماس کې دی. خوزون صاحب، لومړی خو ډیره مننه چې وخت مو راکړه او خبرونې ته ستړي مشي. دا راته ووایي چې د افغان اجرائیه رئیس او ښاغلي خلیلزاد ترمنځ په لیدنه کې په کومو مسلو باندې بحث وشو، او دا لیدنه په داسې حال کې چې د افغان حکومت او خلیلزاد ترمنځ د اړیکې په رسنیو کې ترنګلې ښکاري دي، د لیدنې عمومي فضا څنګه وه؟
سلامونه انسر تاسو او اوریدونکو ته. د افغانستان اسلامي جمهوریت اجرائیه رئیس نن ډاکټر زلمی خلیلزاد سره ولیدل، او هر هغه څه چې د قطر په مذاکراتو کې ډاکټر زلمی خلیلزاد بحث کړی و هغه یې د افغان حکومت له اجرائیه رئیس سره شریک کړل. او همدارنګه ډاکټر زلمی خلیلزاد وویل چې د سولې په پروسه کې هیڅ شی له افغانانو څخه پټ نه دی، او هیڅ پنهانکاري شتون نه لري، او هر هغه څه چې هلته بحث کیږي هغه یوازې د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو سره شریکیږي. ډاکټر زلمی خلیلزاد نن اجرائیه رئیس ته ډاډ ورکړ چې دوی له طالبانو سره په واضح ډول خبرې کړي دي چې هیڅ شی وروستي نه دي، او تصمیم ګیرین دا افغان حکومت دی، او په ټولو هغو مسایلو چې د بحث کیږي هغه یوازې هغه مسایل دي چې امریکا پورې اړه لري. د افغانستان په داخلي مسایلو باندې او د نظام په جوړښت او د مذاکراتو د پایل او نورو مسایلو باندې دا حق د افغانانو دی، او دا خبرې باید مخامخ له افغان حکومت سره وشي. اجرائیه رئیس هم وویل چې په کور دننه له سیاسي مشرانو او فعالانو سره نخبګانو سره مشورې روانې دي، ډېر زر به یوه نوې شورا جوړه شي چې د دې شورا د جوړېدو لپاره بحثونه پیل شوي دي، تر څو موږ د سولې او مذاکراتو لپاره یوه ژبه پیدا کړو، د یو واحد دریځه د سولې پروسې ته ننوځو.
کابل ته د ښاغلي خلیلزاد دا سفر تر ډیره داسې انګیرل کیږي چې نوموړی به له افغان مقاماتو سره په شریکه هڅه وکړي چې بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره شي، او د طالبانو سره د افغانانو خبرې پیل شي. که څه هم تاسو د بي شورا یادونه وکړه، څنګه په دې برخه کې دغه دغه شورا څرنګوالی د همدغې برخې لپاره یو اقدام بللی شو؟
تاسو ګورئ چې د سول لپاره طالبان کوښښ دا کوي چې د ځینو احزابو، د ځینو مدني ټولنو، د ځینو اقوامو او د ځینو سیاسي شخصیتونو له استازو سره بیا د خپلو شخصیتونو سره خبرې وکړي چې دا خبرې ځای ته نه رسیږي، او یوازې د دې لپاره چې د نظر د اظهار مسلې بل کوم عملي جنبه نه لري. نو په همدې خاطر حکومت کوښښ دا کوي چې یو دولت محور ملي اجماع رامنځته کړي چې ټول سیاسي ځواکونه په افغانستان کې چې دي، څه داخل د حکومت کې دي او څه بیرون د حکومت کې دي، دا ټول په یو میز را ټول کړي، او ټول افغانستان خلک او د افغانستان ولسونه په دې هیئت کې ځان وویني چې وکولی شي هم هغه هیئت چې مذاکره کوونکی دی چې هغه ډېر زر اعلان شي، هم په هغه کې خپل ځان وویني، او هم هغه تصمیم ګیرنده کومه اجماع چې به رامنځته کړي په دې کې هم ځان ویني. زموږ کله نظر دا هڅې باید منسجمې، متمرکزې او یو واحد شي، یو توحید شي، تر هغې چې موږ یو توحید او شبې هڅې ونه لرو او یو واحد غږ پورته نه کړو. زه فکر کوم یا د حکومت د افغانستان د افغانستان د حکومت له دریځه دا هڅې ځای ته نه رسېږي. نو په همدې خاطر موږ کوښښ دا کړی دی چې دوه ورځې وړاندې تاسو ولیدل چې رئیس اجرائیه او رئیس جمهور له شمېر مخکښو افغان سیاستوالو سره ولیدل، او دا لړۍ دوام لري. امیدوار یو چې د دې لړۍ په پای ته رسېدو سره موږ د وی داسې شورا شاهدان اوسو چې هغه ټول افغانانو ته قابل د قبول اوسي، او د ټولو افغانانو نمایندګي پکې شوې وي. د دې شورا لاندې دا یو مذاکره کوونکی حیات هم اعلانیږي چې هغه بیا د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو او د افغانستان د سیاسي احزاب او د ټول افغانستان د اقشارو د پرمندګۍ باندې بیا د سولې مذاکرات کې برخه اخلي.
ډیر زیات مننه ښاغلی خوزون. دوستانو، د افغانستان د اجرایه ریاست ویاند فریدون خوزون وو چې د اجرایه رئیس ښاغلی عبدالله او همدارنګه د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د نننۍ لیدنې په اړه را سره معلومات شریک کړل. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ.
ازادي خبری مجله اورئ.
د افغانستان د دفاع وزارت هغه رپورټونه ردی چې ګوندې د فاطمیون ځواکونه یا لشکر چې په سوریه کې د ایران په ملاتړ جنگیدلې دی او ګڼ افغان سرتیري پکې دي، په سوریه کې د داعش لماتې وروسته اوس بیرته افغانستان ته ستنېږي. په دې مسله د اکرام الله اکرام رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې افغانستان ته د سوریې له جګړې د فاطمیون د لخکر د راستنېدو راپورونه ورکړل شوي، د افغانستان دفاع وزارت دا راپورونه ردوي او په اړه یې د څېړنو خبره کوي. د دې وزارت ویان قیس منګل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د دغه فاطمینو ډلې په هکله وزارت دفاع هیڅ نظر نه لري او دغه ردوو موږ. نو دې په هکله به موږ خپلې څېړنې کوو، دا به بدی تاسو سره موږ شریکو، ولی اوس دا ویلای شم چې دا موږ ردوو. دې په حق له موږ هیڅ معلومات هم نه لرو.
یعنی افغانستان ته راتګ ردوي؟
افغانستان ته دې راتګ موږ ردوو.
دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی راپور خپور کړ چې لسګونه زره افغانان چې د ایران حکومت د سوریه په جګړه کې د ګډون لپاره روزلی او استخدام کړي وو، د سوریه پاتکلنه کورنۍ جګړه کې له ګډون وروسته افغانستان ته د راستنېدو په حال کې دي. دا افغانان چې تر ډیره د افغانستان په شیا اقلیت پورې تړلي، د ایران د پوځي ملیشو لخوا د نسبتا لوړو تنخواګانو د ژمنې په بدل کې دې جګړې ته استول شوي وو. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د مهدی پونم له ځوان سره چې د سوریې له جګړې څخه خپل ټاټو به هرات ته رسون شوه او نه غواړي چې بشپړ نومي افشاشي هم خبري کړي دي. مهدی چې اوس یو شکلند دی وایي چې په افغانستان کې ویریږي، ځکه دته د تورست پسترګه قتل کیږي. د ایران سپاهی پاسداران ځواک د اسد د واکمنۍ د خوندي کولو لپاره خپل سلګونه سرتیري او له افغانستان، پاکستان، عراق، لبنان او یو شمیر نورو هیوادونو څخه هم د ځوانانو ډلګې استخدام کړي او د جګړې ته استولې دي. د تیر لمریز کال د سلواغې په 15مه د امریکا متحده ایالاتونو د فاطمیون او زینبون ډلو چې افغانان او پاکستانیان پکې د ایران په ګټه جنگيږي بندیزونه ولاګول. د امریکا د خزانه وزیر سټیپن منوچن د دغه بندیزونو د اعلان په بیان کې ویلي وو چې د ایران رژیم په دې هیواد کې ډیره کډوال له خپل حقونو محروموي او په سوریه کې جنگوي. د اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په تازه راپور کې د افغان اڅارون کې لقول لیکل شوی په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان د نږدې 13 کلنې جګړې د پای ته رسولو هڅې چټکی کړي، ایران خای لدی په خوانی جنگیالیو څخه په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخولو په مقصد کار واخلي. حتی موکړه په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو نظر هم ولرو، خو دغه وزارت او د ملي امنیت شورا په دې اړه څه نه وایي. زیاتوي چې په دې اړه باید د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت معلومات ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا له پرلپسې هڅو باوجود هم زموږ اړیکه ځواب نه کړه. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمیر افغان پوهان وایي په دې کې شک نشته چې د فاطمیون وسلواله ډله د افغانستان ته داخله شوې وي، خو دوی وایي د افغانستان سیاسيون او په حکومت کې دننه کړي له دغه ډول ډلو څخه ملاتړ کوي. له دې ډلې محمد اغول مجاهد ازادي راډیو ته وویل
متاسف سره دننه په حکومت کې هم داسې کړي ستاسو حتی دغه سیاسيونه لکه د فاطمیون نه حمایت کوي د دوی د خپل د ګټو په خاطر، اما حکومت مکلفیت لري قانون به یو سام په ټول جامعه کې تطبیق کی او دغه وسلوال سرخوږی جوړي افغانانو ته داخله سلا کی او د قانون مګورو ته وسپاري.
خغل مجاهد له حکومت غوښتنه کوي چې نه یوازې له فاطمیون بلکې باید له ټولو هغه وسلوالو ډلو سره چې د نړۍ او افغانستان امنیت ته ګواخ پیښوي ورته چلند وشي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان د ترهګرۍ هغه محکمه لغوه کړې چې څباندې څلور کاله مخکې په پیښور کې پر یو پوځي خونځي د حمله وروسته رامنځته کړې وي. نوریاس نوري په دې اړه تفصیل لري.
په پاکستان کې د پوځي ځانګړو محکمو لخوا د تروریستي فعالیتونو په تړاو د مشکوکو کسانو د محاکمو بهیر په 2015 کال کې وروسته له هغې سره پیل شو چې د 2014 میلادي کال په ډسمبر کې په پېښور کې پر یوه پوځي ښوونځي د پاکستاني طالبانو په حمله کې له 150 زیات کسان چې اکثر یې زده کوونکي وو وژل شول. د دغو محاکمو د اعتبار موده نن دوشنبه پای ته ورسېده. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري وویل دغه پوځي محکمې د ځانګړو شرایطو پر اساس تنظیم شوي او فعالیت یې اغېزمنو. چودري زیاته کړه موږ دې ته نږدې شوي یو چې تروریزم له منځه یوسو. د چودري په وینا حکومت نشوي کولای چې د دغو محاکمو د غځولو لپاره د پارلمان منظوري ترلاسه کړي ځکه مخالف ګوندونه د صدر اعظم عمران خان د حکومت د هر اقدام مخه نیسي. د دغو محاکمو د فعالیت د غځولو لپاره د 324 کسیز پارلمان د 2/3 برخې ملاتړ ته اړتیا وه. د راپور له مخې له دې وروسته به د تروریزم په تړاو دوسیې د عادي محاکمو لخوا چې پر بیروکراسۍ او د عدالت په ورو بهیر تورنې دي څیړل کیږي. د پاکستان د پیپلز ګوند یو لوړ پوړي غړي فرحت الله بابر وویل دا ګوند د پوځي محکمو د غځېدو ملاتړ نه کوي او حکومت باید پر ځای د عادي محکمو سیستم پیاوړی کړي. د چارو کارپوه زاهد حسین وویل د ځانګړو پوځي محکمو بندېدل ښایي د پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې پر مبارزې مستقیم اغېز ونه کړي، خو دا نه ده روښانه چې د پاتې هغو کسانو چې د تروریزم په تړاو نیول شوي دوسیې به په څه ډول څیړل کیږي. ښاغلي حسین زیاته کړه عادي محکمې د تروریزم د دوسیو د څیړلو لپاره وړتیاوې نه لري. موږ دوه لارې لرو، باید قضایي سیستم پیاوړی کړو یا هم دې ته اړتیا ده چې د پوځي محکمو د کار د غځولو لپاره بله لاره وموندل شي. د بشري حقونو ډلو پر پوځي محکمو انتخاب کړی او په پاکستان کې د اعدام د سزا په وړاندې چې معمولا په دې هیواد کې پر جنایتکارانو عملي کېده کمپاین کړی دی. د پاکستاني چارواکو په وینا په تیرو څه باندې 4 کلونو کې دغو پوځي ځانګړو محکمو د 478 دوسیو په اړه پریکړې کړې او 240 کسان په اعدام محکوم کړي دي. د اعدام دغه سزا په 55 دریزو عملي شوې ده. نورو 192 مشکوکو کسانو ته هم د بند بیلابیلې سزاوې ورکړل شوې دي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستان تاسو موږ غږ ازادي رادیو نه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 100.5 په صافه او واضح توګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شی نه واز د چی زموږ د ویب پاڼې لري زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدلی شي، بلکې تاسو کولای شئ چې زموږ په ویب پاڼه کې زموږ ریپورتونه، عکسونه او له همدارنګا ویډیوي خبرونه وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. داسې ښکاري چې د ترکیې د ولسمشر د عدالت او پرمختګ ګوند د ښاروالۍ په انتخاباتو کې له ماتې سره مخ شوی دی. په دغو انتخاباتو کې د ځینو کسانو د وژل کېدو او په لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
داسې ښکاري چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه د عدالت او پرمختګ ګوند د ښاروالۍ په پرونیو انتخاباتو کې له پام وړ ماتې سره مخامخ شوي دي. واکمن ګوند او اتحاد په پلازمینه انقره او احتمالا په استانبول ښار کې ماتې خوړلې ده. په ترکیه کې د نن ورځې د راپورونو پر اساس د اپوزیسیون د خلکو د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید منصور یواش په انقره کې څرګنده بریا خپله کړې ده. که څه هم په استانبول کې د انتخاباتو نتایج د انقرې د ټاکنو نتایجو ته ورته دي او تر اوسه معلومه نه ده چې په واقعیت کې څوک پکې ګټون کوي دی، خو ظاهرا رجب طیب اردوغان په استانبول کې خپله ماتې منلې ده. ولسمشر اردوغان په انقره کې د خپلو پلویانو یوې ډلې ته په خبرو کې وویل موږ په اکثرو حوزو کې یا ګټونکي یا مساوي سوي یو. دا څه معنا لري؟ که خلکو ښاروالتوب را نه کړ ځینې حوزې یې د عدالت او پرمختګ ګوند ته ورکړي دي. د اپوزیسیون د خلکو جمهوریت غوښتونکي ګوند ویلي چې د نږدې 99% شمیرل سوی رای له مخې هغو کاندیدانو چې دغه ګوند یې ملاتړ کوي 4,011,219 رایې ګټلې دي. د عدالت او پرمختګ ګوند بیا ادعا کړې چې کاندیدانو یې 4,011,216 رای ګټلی او د پخوانی صدر اعظم بنیالی الدریم د رای شمیر شاوخوا څلور زرو ته رسیږي. لکه چې په 2019 میلادي کال کې په اساسي قانون کې د تعدیلاتو په نتیجه کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان اجرایوي صلاحیتونه زیات شول. دا په ترکیه کې د ښاروالۍ لومړني انتخابات دي. ګڼو کسانو دغه انتخاباتو ته د اردوغان او د ده د واکمن ګوند د ځواک د ازموینې په سترګه کتل. لکه چې عدالت او پرمختګ ګوند په 2002 میلادي کال کې واک ته رسېدلی، اردوغان او ګوند یې هر انتخابات ګټلي دي. خو ولسمشر او ګوند یې د اقتصادي بحران، بیکاري، د پیسو د انفلاسیون او د پورونو د اندازې زیاتېدو له کبله د خلکو له زیاتېدونکي مخالفت سره مخامخ دي. په ترکیه کې په انتخاباتو پورې د اړوند تاوتریخوالي په نتیجه کې د څلورو کسانو د وژل کېدو او لسګونو نورو د ټپي کېدو راپور ورکول شوی دی.
دوستان اوس هم د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. سلطان محمد سرور سټوډیو ته راغلی دی او په بل نیم ساعت خبري مجله کې دی.
انصاری عزیز تشکر از شما، خسته نباشین.